اوریدونکو سلامونه سلامونه پروگرام ته بخیر راغلاست ساعت د سار لاس بجې سوي د ساتي رادیو د دې ساعت خبرونه مو تری ولسو بجوده په دې خبرونه کې خبری مطالب لرو خبرونه او رپورټونه خبرو په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنځ مذاکره په دې پایته ورسېدي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې مذاکره باید ژر تر ژر او مخامخ پیل سي. پریکړه وسوه چې د دغو خبرو او لیدنو کتنو دوهمه غونډه به په کابل کې کیږي د جنوري په 13مه به دا غونډه وي، یعنی د راتلونکي دوشنبې په ورځ. خو اول به قسیم سولمل ته، اول به رحمت الله افغان ته معذرت غواړم، وخت ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي، وروسته بیا د خپرونې د رپورټونو برخې ته ورځو.
د مهمو خبرونو سره ټکی د اسلام آباد د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیل ته باید زمینه برابره شي. یو کاناډایي تبه چې په افغانستان کې تښتول شوی و د طالبانو له بند څخه آزاد شوی، او امریکا یو ځل بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرنی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابره شي. په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود، د غرض پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې جنوري میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د ورتګ مخنیوی پیل کړی. په ځانګړي ډول هغه افغانانو ته لاره نه ورکوي چې د جرمني په باور د پناه غوښتونکو په شرایطو نه دي برابر. د جرمني په کولن ښار کې د نوي کال په شپه پر ښځو ډلیزې حملې چې داسې ګمان کیږي چې جرمني ته ورغلو کډوالو پکې لاس درلود، د جرمني په صدر اعظم انګیلا میرکل او د کډوالو پر وړاندې د هغې پر پرانیستې کړنلارې فشار راوستی. د اتریش چارواکي وایي چې په ډیسمبر کې به هره ورځ د شپېتو کډوالو مخنیوی کید، خو د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې هره ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته له ورتګ څخه منع کیږي. اتریشي چارواکي وایي چې جرمني ښایي د سویډن او ډینمارک تر اغیز لاندې هم راغلی وي چې خپلې پولې ټینګې کړي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یوه تابه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن کولن رادرفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو اعلامیه کې ویلي د رادرفورد په خلاصون کې قطر هم همکاري کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د کاناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولی و. او وروستی کورنۍ خبر هم دا چې د سریپول د پوهنې ریاست وایي په تېر یو کال کې په دې ولایت کې 3 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د سریپول د پوهنې رئیس عبدالغفور سرپولی ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی د نوې ودانۍ چې 40,000 زده کوونکي پکې درس وایي د ملي پیوستون د پروګرام او معرف وزارت د 140 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوي دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې تر نږدې راتلونکي پورې د سریپول ټولې ښوونځیو ودانۍ ولري، خو د سریپول ولایتي شورا وایي د ښوونځیو د ودانیو او شمیر په اړه د پوهنې ریاست شمیر دقیق نه دی. د دې ولایتي شورا رئیس اسدالله خرم وایي په کوهستاناتو او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د طالبانو د فعالیت له امله ښوونځی تړل شوي او ډیری زده کوونکي له زده کړې څخه محروم شوي. دا د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپلې سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید په دې لانجه د هواري لپاره په بامفهومه مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغیزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي او پرې نږدي چې د دوی لانجه د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خنډ شي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه او له دې سره دواړو هیوادونو خپل سیاسي روابط پرې کړل. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. حسن روحاني د دوشنبې په ورځ وویل هیله من دی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې هم ویلي چې پر ایران به لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې شي. ایران او نړیوالې ټولنې په تیره جولای میاشت کې اټومي موافقه وکړه چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل سول او 50 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې برید کوونکو لومړی د فروشګاه دروازه په موټر بم چاودنېوال وزوله او بیا داخل ته ننوتل. د عراق امنیتي ځواکونه سیمې ته په رسېدو دا پلورنځی کلا بند کړ، د هوا له لارې یې کمانډو ښکته کړل او پر برید کوونکو یې ځوابي حمله وکړه. د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال ووژل سول او څلور نور نیول شوي دي. په دې پیښه کې چې په الجدیدیه شیه میشته سیمه کې وشوه څلور پولیس هم وژل سوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د ارجنټاین د فټبال د ملي ټیم غړي د بارسلونا کلب مشهور لوبغاړي لیون میسی د پنځم پرله پسې ځل لپاره د نړیوال فټبال د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. فرانس پریس خبري اژانس وایي لیون میسی د دوشنبې په ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د نړۍ د فټبال غوره لوبغاړی اعلان شو. د فټبال د نړۍ د جایزو په لړ کې میسی لومړنی لوبغاړی دی چې پنځه ځله یې طلایي توپ ګټلی دی. د فوټبال د 2015 کال د جایزو په لړ کې د پورتګال لوبغاړي کریستیانو رونالډو او برازیلی نیمیار دوهم او دریم مقام ګټلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو د سات لس بجې او اوه دقیقې شوې. دا خپرونه مو تر یوولسو بجو ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې مذاکرې د سولې د څرنګوالي په اړه مذاکرې چې په اسلام آباد کې پرون وسوې په دې موافقه پای ته رسېدلې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې باید ډېر ژر او مخامخ پیل سي. په اسلام آباد کې په دغو خبرو باندې د افغانستان د چارو څارونکي څه نظر لري؟ په دغه مذاکرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی احمد سیدی و تایید مذاکره پروای
اون چی که ما در قبلا آرزو داشته این نشست با حضور داشت امریکا چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه. در
خب پرونی غونډه که موافقه وسو چې دغه خبرې اتری به دوام پیدا کړی او بل غونډه به د جولای په د جنوري په اتلسمه یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. په پاکستان کې مولا ژورنالیست او څارونکی احمد رشید سره مرکه کړې ده. دی وایي
right now the Taliban are extremely divided and there is no guarantee that the that this the Taliban are going to be able to heal.
د ښاغلی رشید په وینا Taliban ډیر سره شیندلې دي او شاید دوی دا خطر قبول نه کړی چې ټول سره راټول سي او د مذاکرې پر میز راغون سي. په دې خبرونه کې مو د سوریه حالات ته کتنه کړې ده. د سوریه مدایا شرط چې زرهاو کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ وو د بشري مرستو لومړی کاروان ورسید. ورځپاڼو ته کتنه به هم که وختو درته خپره کړو او تاندې څانګې پروګرام لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لرو. د خبرونې اول مطلب مو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو په اړه دی. دغه مذاکرې د دې لپاره وسوې چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره یوه نقشه رامنځته کړي. دوی پریکړه وکړه چې بله غونډه به یې په کابل کې وي او د جنوري په 13مه د راتلونکي دوشنبې په ورځ به ترسره سي. رضوان مراد دغې پرونۍ غونډې ته کتنه لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د امریکا او چین په ګډون د سر اړخیزې غونډې ګډونوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوې داسې پروسې کې په سملاسي ډول په مخامخ خبرو ټینګار کړی چې مقصد یې د افغانستان د یووالي، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتل وي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان استازو د افغانستان د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیرته پیل په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغان پلوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان لخوا د دې هیواد د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري کوله. همداراز د امریکا او چین د پلوو مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادونو د ځانګړو استازو پر غاړه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې په پای کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو د افغانستان جګړه د ټولې سیمې د بې ثباتۍ لامل بللې، دا یې پر افغانانو یوه بې معنا او تپلې جګړه بللې او د دې جګړې پای ته رسولی ضروري بللې دي. اعلامیه کاږي چې د غونډې ګډونوالو د سولې پروسې په لړ کې په پرتو خنډونو او د هغوی په لرې کولو خبرې وکړې چې په ترڅ کې به د سولې د خبرو لپاره یو مناسب ماحول رامنځته شي. د دغه څلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه چې د ایشیا زړه کانفرنس کې په کومو خبرو موافقه شوې وه باید هغه عملي شي. د غونډې ګډونوالو همداراز پرېکړه کړې چې په سیمې او افغانستان کې به د تلپاتې ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ جاري ساتي. د یادولو وړ ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلېدو په لړ کې دغه څلور اړخیزې کمیټې پرېکړه کړې چې د کمیټې دویمه غونډه به د روانې میاشتې په 13 نېټه په کابل کې جوړه شي چې دغه پروسې په تګلاره به خبرې وکړي.
د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله مومند رپورټ مو له پېښور واورېد چې د پرونیو مذاکرو په خبري برخه باندې معلومات درکول. رضوان مراد په دې اړه د افغانستان د مدني ټولنې له وغړي او د افغانستان د سیاسي چارو د یو څارونکي احمد سعیدی او د پاکستان د پېژندل سوي لیکوال احمد رشید سره خبرې کړې دي او په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري چې اوس به یې واورو.
د اسلام آباد په خبرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو پلاوی هم ګډون وکړ. د دې پلاوي غړي احمد سعیدی د پرنوی غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو اترو کې کوم لوی پرمختګ نه دی رامنځته شوی، بلکې یوازې د خبرو پر بل پړاو موافقه وشوه.
ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. تا اون وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که نقده به دست ما آمده باشه وجود نداره.
د اسلام آباد د غونډې د افتتاح پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د افغانستان د سولې د پروسې هدف د داسې شرایطو برابرول دي چې طالبان د ځینو امتیازاتو په بدل کې له تاوتریخوالي لرې او خبرو اترو ته اړ کړي. سرتاج عزیز وویل دا به له وخت نه مخکې وي چې اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه لویه کامیابي رامنځته شي. اخوا بیا فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د ډلې د یو غړي په حواله ویلي چې پاکستان له دوی سره په تماس کې دی او د دوی ډله دې ته منتظره ده چې سیال ګروپ یعنی د ملا محمد رسول ډله له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي او که څنګه. هغه ویلي د طالبانو مشرتابه د سولې په خبرو کې ګډون ته لیواله دی، خو غواړي پوشي چې بله کومه ډله په راتلونکو خبرو کې ونډه اخلي. د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو اغیز ته په اشاره سره پاکستاني لیکوال او کارپو احمد رشید وای په څو ډلو د طالبانو ویش د سولې د بهیر مخته خنډونه جوړوي. احمد رشید ازادي راډیو ته ویل دوی همدا شیبه طالبان په زیاته اندازه په څو ډلو ویشل شوي دي. د دې هیڅ ضمانت نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات پرېږدي او د خبرو میسته وکیني. موږ به وینو چې یو ډله طالبان به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، بله او زیاتې ډلې به ښایي مخالفت وکړي. دا هغه څه دي چې ستونزې جوړوي. خو په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دا ځل د امریکا او چین فعال ګډون له دې بهیر څخه هیله مندي زیاته کړې ده.
په اسلام آباد کې مذاکرې پرون د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانیسته او د سرتاج عزیز د غونډې ته په پرانیستنې په وینا کې وویل چې دا ډېره مهمه ده چې طالبان دې ته قانع سي چې دوی د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي، د خبرو میز ته کښېني او له تشدد د لاس اخیستلو باندې غور وکړي. سرتاج عزیز وویل د دې لپاره دا مهمه ده چې مخکې له مخکې له دغو خبرو سره شرایط ونه تړل سي. دا چې د سرتاج عزیز د دې خبرې هدف به څه و چې دی وایي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره باید مخکې له مخکې شرطونه اعلان نسي. په دې اړه اسمت څاروان د پاکستان له یو خبریال سمیع الله یوسفزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
یعنی دا همغه خبره ده چې ډیر وخت نه کیږي چې افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي. نو مختلف نظریات دي، زموږ معلومات دي چین او امریکا، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو، او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه په حکومت کې یا ونډه ورکړو، یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو چې ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغوی مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی د 10% د حکومت برخه شول او ورسته بیا انتخاباتو شو. دا بیل خبر ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت او بیل له خبر هر بیا هم یو هلته یو امن امان راغلی. دوی دغه مثالونه باندې کار کوي، او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین نو هم به دې پیږي چې طالب ته باید یو امتیاز ورکوي شي.
د افغانستان حکومت یو اساسي غوښتنه هم ده چې هغه طالبان چې سوله نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دې پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف پوری ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه به دې پیږي چې طالب اوس لاس یو قوت ده چې مکمل ډول لمن جوړل ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکا اقدامات وکړي، او افغان حکومت اقدامات کوي، دوی
یوسف زی صاحب دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې زیات دوام نشي کولای.
یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسیږي، هغه ځای نه منظم کیږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې که طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک ډول جنگونو د حل لپاره خو غونډې ضروري دي. ضروري نه ده چې دا غونډې د خامخا یو حل منځته راوړي، خو البته زه په دې باور یم که پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچوي، یا هغوی ته وایي چې مذاکراتو ته کښېنه یا راشي. خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه دا ده چې افغان طالبانو باید لاس وتړل شي، افغان حکومت ته وسپارل شي. زما په خیال تر څو پورې چې طالبان په دغه فکر کې وي، شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، یو څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول، ممکن په غو سره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون، اساسي قانون، شاید 95% طالبان لپاره قابل قبول وي، او 5% داسې وي چې هغه باندې خبرې کېدای شي او طالبانو سره ور باندې مباحثه کېدای شي. خو بهرحال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهیږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی. افغان حکومت او جامعه، نړیواله جامعه په دې پوهیږي چې طالب مقاومت کولای شي. د افغانستان په څیر یو حکومت لپاره یو کمزور مقاومت هم یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي لپاره یو تیار باب ده. نور دې عمل هغه حتی جاری ساتي. ضروري نه ده چې که یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا د همیشه لپاره بیا مذاکرات نه کیږي، ځکه چې بل لار نشته.
په پاکستان کې مو له خبریال سمیع الله یوسفزی سره سر مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې پر بهیر خبرو ته ادامه ورکو. په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله تبصرې کړې دي. اسدالله لودینی لنډیز وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د اسلام آباد پرونی څلور اړخیزې غونډې او له هیواد د ځوانانو تېښتې ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې لپاره له څلور اړخیزې غونډې هرکلی وشو. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغې غونډې نتیجو ته هیله مند دی او له هغو طالبانو سره سوله کوي چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. د سرمقالې د لیکوال په باور دا ځل له پاکستان څخه هیله ډیره ده چې تر خپل نفوذ لاندې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد د پرونی غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په مطلب کې راغلی چې د دغې غونډې د همغږۍ ټیم به د روانې جدې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې دویمه غونډه جوړه کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د غونډې ګډونوالو په یوه خوله په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې جګړه باید پای ته ورسیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې سرتاج عزیز د پرونۍ څلور اړخیزې غونډې فضا مسمومه کړه. په سرمقاله کې راغلي چې سرتاج عزیز د پرونۍ غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه لري او افغان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې له مخکې یو پر بل شرایط وضع نه کړي. په سرمقاله کې د نواز شریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي سوله او جګړه په یوه وخت کې امکان نه لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد له راتلونکي څخه ناهیلي ځوانان هیواد پرېږدي. په سرمقاله کې راغلي وروستیو څېړنو ښودلې چې ډېر ځوانان له بیکارۍ او ناامنیو څخه په تنګ شوي او هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له هیواده وتونکي یو شمېر کسان هغه ځوانان دي چې تر لسانس او ماسترۍ پورې یې زده کړې کړي دي. د ورځپاڼې په باور د دغو ټولو ستونزو حل په دې پورې تړلی چې په هیواد کې سوله راشي او داسې پروژې پکې پلی شي چې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د تاندې څنګه پروګرام لرو چې د ځوانانو پر مسایلو ځانګړي بحثونه کوي او د میرمنو پروګرام لرو چې د په افغانستان کې د ښځو پر ژوند په مشخصو بحثونو کې تاسو ته د په مشخصو موضوعاتو باندې بحثونه کوي. لا کابل په یو بل رپورت کې اوس لرو چې د اول وار لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې د یو اس ایډ د پروموټ په نوم له ښځو سره د مرستې په یو پروګرام کې یو روزنیز څو ورځنۍ دورې پیل کړې وه چې په هغه کې 300 افغاني میرمنې او نجونې په دې باندې پوسوي چې څنګه د اړتیا په وخت کې دوی د بیړنیو مرستو جوګه کېدای سي او څنګه دوی کولای سي چې په بیړنیو حالاتو کې له نورو خلکو سره کومک وکړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورت لري.
که څه هم افغان میرمنې او نجونې شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کیږي، د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبې په ورځ 300 افغان میرمنې او نجونې فارغ شوې. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی له فارغه شوو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي.
تلاش نمودای د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایید. شما قوی هستین.
دی وویل تاسو هڅه کړی چې پر خپل نفس اعتماد قوي کړئ. تاسو پیاوړي یاست او مغز لرئ. کار ځنې واخلئ. تاسو حقوقي بحثونه هم لرل چې د جنسیتي توازن سبب شوي. په تاسو کې ځینې د تشبث لیواله دي، نو په اقتصادي او تجارتي برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ. افغان میرمنو او نجونو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي او تخنیکي مرسته پیل شوی دی. مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو، کارموندنې، د ځوانانو د چارو، د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي. فارغ شوو ښځو او نجونو وویل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیزو مهارتونو او کړو وړو مثبت اثر کړی دی. د شریفي اختر شکري په نامه یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
ډېر مفید پروګرامونه درلودل چې زیاتره هغه ښځې چې ذهن کې یو څه افکار لري دغه نه وکړی شي په بهتره توګه باندې استفاده وکړي. بعضې استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نهفته دي او وغواړي چې هغه درمیان کې کیږي نورو ښځو ته هم فایده ورسوي. ما دا زده کړل چې زه وکړی شم چې کله خپل مشکل ما ته ژوند کې رامخې ته شي یو زه هغه مشکل په خپلو خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لارې نه چې څه اسلام ویلي دي او د شریعت مطابق.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي. میرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د سباندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15 اویا زره ښځې تر پوښښ لاندې راولي. دیو بل لدی جمله څخه به 15 زره خزه چی عمر لا تل سو سختر دیر شو کلونو پوری رسیږي د ځوانو رهبرانو په توګه وروزی دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اکثر ولایتونو او لیرې پرتو سیمو ښځې او نجونې له ډېرو مدني حقونو څخه بې برخې او له ډول ډول زور زیاتیو سره مخ دي. خلک وایي د دې ستونزې د مخنیوي لارې یوه د قانون حاکمیت او بله پر قانون او ملي او اسلامي ارزښتونو د خلکو او کورنیو پوهول دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
دا ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو د نن ورځې خپرونې د ماښام تر اووه بجو اوري او په اووه بجو باندې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیلوي. نو د ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې تر 3 میلیارده او 5 میلیونه افغانۍ زیات عواید ترلاسه کړي دي. د دې ادارې د ویاند قاسم رحیمی په وینا دې ادارې په تیر کال کې د خپل چوکاټ کې د اداري فساد پر ضد هم پراخ مبارزه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د دې ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره مرکه کړې ده او په پیل کې یې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې دا اداره څنګه توانېدلې ده چې په یوه کال کې دومره ډېر پیسې راغونډې کړي.
دا عواید څو منبع لري. د عمدهترین منبع یې دا د افغانستان د عبوري پروازونو تکس د دې منبع موږ تقریبا د مالي تیر کال نږدې 2 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړی و. د دې نه وروسته دا د افغانستان د مسافرینو نقل د هوایي نقل انتقالاتو لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست د تیر کال نه فعالیتونه ډېر شوی ده. د هوایي ترانسپورت کیفیت لوړ شوی ده. دا طبیعي خبره ده چې د نقل انتقالات او د هوایي ترانسپورت کیفیت درولیدل د عواید نه ډېر شه تاثیرات لري. تیر کال یعنی د 2015 کال مونږ تقریبا 11% عواید کال زیاتره عواید ترلاسه کړی و. دا یو د افغانستان د دولت لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر یو ښه خبره ده. هوانوردی یو استراتیژیک او اقتصادي اداره ده.
په راتلونکي کې امکان شته چې دا عواید نور هم زیات شي.
موږ ډېر امیدوار یاست. تاسو د بجریان یاست چې تیر کال موږ د هوایی د حریم هوایی کنټرول نه د افغانستان دولت نه ترلاسه کړه او موږ دا اوس په خپله د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره د حریم هوایی نه کنټرول کوي. همداشان ملکي هوایي چلند خپلواک اداره رهبری هیئت ټول هڅې دا دی چې د بشري قوانه موږ یو ښه متخصص کارکوونکي ولرو چې د دې برخ موږ برنامه لرو. همدا اوس د افغانستان لسکون ځوانان د خارج نه ده د هوانوردی په برخه کې تحصیل کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې د مسلکي کسانو نه موجودیت د یوې ستونزې په توګه یاد کړئ. ولې لا د ملکي هوایي چلند اداره نه توانېدلې چې مسلکي کسان ولري؟
تاسو په جریان ناست یې. هوانوردي د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره یوازې 2 کال کېږي چې د افغانستان د تشکیلات نه اضافه شوې ده. دا اداره یو ځوان او تازه اداره ده. موږ ډېر امیدوار یاست. 6 کاله او د زمان تېرېدل موږ کولی شو چې د هوانوردي په برخه کې مسلکي او متخصص کارکوونکي درلودل. خو هوانوردي یو داسې کار یو داسې حساس او یو داسې مهم استراتیژیک کار ده چې هر څوک چې په تیوري برخه کې ده هوانوردي ویلی دي 2 تر 3 کاله ونیسي چې دا OJT یا آن د جاب ترینینګ نه واخلي او بیا نه وروسته ده کولی شي چې د عملي په برخو کې په کار کې شاملېږي. موږ یو شمېر کارکوونکي لرو خو طبیعي ده چې دا کارکوونکي شفایت نه کوي.
د افغانستان پر هوایي حریم په ورځ کې څومره پروازونه تیریږي او پر هر پرواز څومره مالیه اخیستل کیږي؟
افغانستان یو ښه او استراتیژیک جغرافیایي موقعیت لري. موږ زر تر زره 2.5 سوه تر 3 سوه بوري پروازونه لرو. د هر پرواز $500 د افغانستان دولت نه ټکس اخلي. دا ټک انټرنیشنل ایئر ترانسپورت اویشن یا انجمن ترانسپورت هوایی دا ټکسونه جمهوری کیږي او د افغانستان د دولت حساب نه دا اضافه کیږي.
په افغانستان کې مو د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره د صادق رښتینی مرکه اورېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالجبار ارمانی عبدالمجیب ارمانی له هلمند لیکلي، حکومت او طالبان باید یو او بل ته له سختو شرایطو ورتیر سي، خو اسلامي شریعت ته باید پام وسي، شریعت ته باید ښه توجه وسي، او څو په دې ډول طالبان هم اطمینان پیدا کړي او سولې ته به حتما حاضر شي. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوې ولسوالۍ خلی کې پاکستان افغانستان د سولې د خبرو په نامه مصروف ساتلی او طالبان یې د جنگ لپاره افغانستان ته راستولی دي. او سم پاموکری د ساعت مهم خبرونو لنډیز ده.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابره شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبا چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی وو خوشې شوی. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د وتګ مخنیوی پیل کړی. د سرپل د پوهنې ریاست وایي په تېر یو کال کې په دې ولایت کې د 3 شپېتو ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. او په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل او 50 نور ژوبل دي.
او سمیوان نړیواله مسله راخلو، تر هغه وروسته دوه پروګرامونه لرو. د سوریه مدایا شارته چې د حکومتي ځواکونو او د مخالفو ملیشو ترمنځ په جګړه کې کلابند او داسې ویره وه چې خلک په لقحته هلته مړه سي، د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو کاروان ورسید. رضوان مراد یې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وایي په مزایا خارګوټي کې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابند کړی، ګڼ شمېر کسان د قحطۍ له امله مړه شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولې ته نږدې پروت د شاوخوا 40,000 کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټي اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمېر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري، د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی، له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نورو شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرستې رسوي. دا بشري مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بې پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامداره مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو همغږی کوونکي ویلي دا مهال په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. له ولسمشریزو انتخاباتو څخه مخکې ځوانانو سره ژمنه شوې وه چې یو ځانګړی وزارت به ورته جوړیږي، خو اوس هغه کیسه څنګه شوه؟ او هغه مهال د ځوانانو موینیت څخه ځوانانو څه ګیلې لرلې او اوس څه وایي؟
دغه پارتنه ځینې ډېر محدودې کېدای شي هم نه مرکز کې وي.
د ځوانانو د موهینت په اړه باندې مې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې هیڅ اوریدلې نه دي.
خدا سي بچا سره کاری مو تر اوسه نه لیدلې.
دغه خدای فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخښ دي.
او دوستانو په نننۍ تاندې څنګه کې به د ځوانانو لپاره لزینو داسې پلانونه هم خبر شي چې د ځوانانو ډلې به د والیانو او د دولت کارونه د ځوانو سفیرانو په توګه څاري. زه نورګل شفق یم. ملګرو، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت په افغانستان کې د ځوانانو هغه یوازینی مرجع ده چې د اکثر افغان ځوانانو امیدونه ورپورې تړلې دي او د ځوانانو د ستونزو پر مهال لومړی مخ همدې ادارې ته وراوړي. په تیرو کلونو کې مو چې د دغه وزارت په اړه خبرونې درلودې نو زیاتره یې شکایت کوو همزولو چې د دغه موینیت اکثره کارونه نمایشي او تر مرکزه محدود دي. اوس هم اکثره ځوانان په همدې نظر دي.
زمانم غلام شواده جو ادبیات پنځی فارغ یم. زه د غزنی یم اصلي. دا موینیت پکله مو اوریدلې دي. خداسي بچسه کاری مو تر وسنه دلیدلې. یوازې کار سیمو د موینیت نه لیدلې انده د سیزن زبانه سره کانکور نه بنچې پاتسي هغه د پاره تحقیق خسته او پوسی پنتونو نو کارم نه دلیدلې.
زمانو مشګند د سلورم خال مسله یم د ځوانانو د موهینت په اړه باندې لاتروس په دې سلور خال کې هیڅ اوریدل نه دي. متاسفانه چې زمونږ دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم کار کوي نه ده. د ځوانانو لپاره دولت تدیر پکار ده چې ځوانانو لپاره د کار زمینه مساعد کړي تر څو پوره چې ځوانانو کوي شي خپل کار وکړي.
زمانم لطفلا دای پران ولایڅه د دې فالتنه ځینې ډېر محدودې کېدای شي هم نه مرکز کوي او پر ولایتونه کې تر کومه هر څه خبرم پران ولایت کې دومره ښه فعالیت نه لري. کوم من چې ډاکټر ساده نو میږي د دې ښه فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخښ دي. موږ تر راضي خو زموږ غوښتنه ده چې د دې فعالیتونه نورم پراخ شي او ځینې نور ولایتونه چې هغه ته د اساسي نه لري ځوانانو ظرفیت لوړ او ځوانانو اساسي مشکل ده چې د پاتون نه فارغيږي. دوی لپاره وظیفه او تشن
خو ملګرو، دې ته په کتو سره چې دغه موینیت نوی موین کمال سادات له نږدې 15 میاشتو راهیسې په خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی سادات وایي چې د مرکز په شمول یې ولایتونو او لرو پرتو ولسوالیو ته هم توجه ډیره کړې ده.
که تاسو زما فیسبوک نه ویزیټ وکړئ، موږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو، ولسوالیو ته ولاړو، تر مسقطنه پورې، تر تورې تیارې پورې به موږ د ځوانانو سره په غونډو کې وو. تاسو د کندهار خلکو نه پوښتنه وکړئ، د مزار، د فاریاب، د جوزجان، د هرات، د بدغیس، د پکتیا، د خوست، د ننګرهار، د یو شمیر نورو ولایتونو نه. له دې دا ثبوتېږي چې موږ یوازې په کابل کې نه بلکې ولایتونو ته هم تللي یو. ځوانان یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو، په ولسوالیو کې دي. دوی هغوی سره مو مخامخ خبرې کړې دي. د دې تر څنګ جناب شفق، موږ په ټولو ولایتونو کې ټولو امیرینو مدیرانو ته هدایت کړی دی او دا مو ترې غوښتي دي چې تاسو باید هلته د ځوانانو ستونزې، د ځوانانو غوښتنې، د ځوانانو پیشنهادات او نیوکې راجمع او د هغې مطابق کار وکړي.
همزولو، په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره آغلی ملالۍ شینواری هم د ځوانانو اړوند پخوانیو ادارو څخه شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازمه و ځوانانو ته یې کار نه دی کړی. خو آغلی زیاتوي چې نوی حکومت د ځوانانو لپاره د پام وړ کارونه په پلان کې لري.
غواړو چې ځوان په خپله موږ ته ووایي چې څه غواړي او موږ هم یوازې دا نه یې چې د ځوان مشکل ده چې کار نه لري. موږ د ځوان لپاره د ډېر اوږدې راتلونکي فکر لرو او ډېره پانګونه باید په ځوان وشي. د ځوان نامېش استفاده شوی ولې بیرته ځوان ته څه نه دي ورکول شوي، لکه الی رایه ورکړی چې فلانی باید کامیاب شي او د ملاتیر دی همدا شعارونه ورکول شوي دي، ولې په عمل کې بیا ځوان ته هغه اهمیت نه دی ورکول شوی. دا زه درسره منم. ګوري چې هغه شخص چې مقام ته ورسید بیا ځوان ته اصلا توجه نه کوي. بیا ملک سره مشوره کیږي، د ځوان سره مشوره نه کیږي. باید یو ډول تعادل د ځوان او د زوړ په منځ کې رامنځته شي. داسې نه چې بیخي ځوان ته ډېر اهمیت ورکړ شي، زوړ هیر شي، او داسې هم نه چې یوازې مشران خپل تصمیمونه ونیسي، ځوانان تماشا وکړي.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د نشه یي توکو د کارولو د زیان او بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تېښتې د ضررونو په اړه د افغان ځوانانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره هم ګڼ تبلیغاتي او ورزشي ورزشی پروګرامونه پیل کړي دي. د دې په وینا د ځوانانو موینیت د اړوند ادارو په همکارۍ پر یوې ملي پالیسۍ کار کړی دی چې د پالیسۍ په تطبیق سره به ځوانانو ته د تعلیم، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په دولت کې د ونډې زمینه مساعده شي.
دا پنځه کلن استراتیژي ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، همدا شان حکومتي ادارو په برخه کې د ټول اړخونه پکې ځای شوي دي. مونږ به اړوند ادارې ته وردرومو، هغوی ته به وایو چې دا زموږ پالیسي ده د ځوانانو او دا زموږ ستراتیژي ده، مونږ په دې لار روان یو. په دې اړخ کې ستاسو اړوند اداره څه کولی شي او باید دار سره وکړي، یا نړیوالې کومې ادارې دي هغه په کومو برخو کې کار کوي، یا یونیسف ته خپله دنده ورسپرو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په برخه کې، یونیفپی ته، یو این وومن ته چې هغه د ځوانو مېرمنو دپاره کار کوي، یو این ولنټیر یا یو این رضاکاره اداره چې ده هغه په ځانته اداره کې. کله چې د هر څه موږ برابر کړل نو په هغې وخت کې به زموږ اداره بشپړه شوې وي او ډېر څه به شوي وي.
ستانو چې د ځوانانو له همکارۍ پرته په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستل مشکل دي، نو ځکه د ځوانان د خپل حق د غوښتلو تر څنګ په مشکلاتو کې د خپل هیواد لمن نه پرېږدي او همت دې له لاسه نه ورکوي.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال صداتی هم د ځوانانو چارو معین یم. ځوانانو که تاسو خپل ژوند کې په خپله تغییر راوستو نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپل مو خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اوره
دوستانو، د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال له انتخابیدونکو ولسمشره د اکثره ځوانانو غوښتنه دا وه چې باید د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي چې د ځینو کاندیدانو لخوا د ځوانانو دې غوښتنې ته لبیک هم ویل شوی و، او د هیواد په ځینو ولایتونو کې له ملي یووالي حکومت څخه ځوانانو د دې غوښتنې د عملي کولو هیله د لاریونونو په ترڅ کې هم کړې ده. خو اوس د دې حکومت چارواکي څه ځواب وایي په دې اړه وروسته د اغلې ملالۍ شینواري نظر اورو. خو راځئ لومړی نو ځوانانو ته غوښ شو چې دوی د ځوانانو لپاره د یو ځانګړي وزارت د جوړېدو په اړه څه نظر لري.
یو مسله دلته ده چې مینت هم وي، باید ښه خدمت وکړي. وزارت مینت فرق نه لري، که وزارت ته مرتقا وکړي، که فساد وي، بیا هم هېڅ ترلاسه نه کړي، هسې بودیجه ځي.
د ځینو کاندیدانو په پلیټفارمو کې دا دغه اوسي ځوانانو لپاره مستقل وزارتونه به جوړ کړي، وزارت به جوړ کړي، مګر ښه دی که وشي دا کار یو ښه ګام دی، ځکه سیمه اوس دا یو معینیت دی چې وزارت په چوکاټ کې دا مستقل بودجوي واحد نه دی. که چیرې دا یو مستقل واحد شي، وزارت ته تبدیل شي، دا به ځانګړې بودجه ولري او ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه به ولري، همدومره به امکانات ډېر وي.
زمانو فاریدا زما سلیم د تعلیم تربیه په پانتن کې زه فکر کوم چې وزارت او ریاست دومره مهم نه ده، مهم کار کا دی چې هغه څومره کار وکړي. دی مهم دي چې مونږ باید یو کوچنی ریاست هم ولرو خو څه کار خو کې هغه ډیر مهم دي.
په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم په دې نظر د دوستانو چې حل لار د ادارو ډیریدل نه، بلکې د کار او د اغیزمنو فعالیتونو ډیریدل دي.
مونږ ځینې طرحې لرلې رئیس صاحب دولت ته چې باید د ځوانانو دپاره ځانګړې توجه وشي. یوازې به فکر نه کړو چې د حل لاره همدا ده چې ادارې ډېرې کړو، د حل لاره دا ده زما په نظر چې کار ډېر کړو، که هغه مثلا د معینیت په سطحه وي، که هغه د یو حتی د مشاوریت په سطحه اوسي. زما په نظر زموږ مقصد کار دی. ولسمشر فعلا د نوې ادارې په جوړېدو باندې کوم تصمیم نه لري، خو کېدای شي که چېرته زموږ چارې ورته داسې ښکاره شوي چې باید نورې هم وغځول شي، فکر کړم چې بیا به شاید د سره په فکر وکاندي. خو تر فعلا کله چې ځوانان هم ورته ورغله، هغه لویه غونډه وه، نو هغوی ته هم وویل چې ما ډېر زیات ځوانان مقرر کړي دي چې ستاسو دپاره چارې ترسره کاندي. دا د اداري امور چې په د چارو اداره ده، د رئیس جمهور خاصه اداره ده، په دې کې تاسو وګورئ تاسو به زوړ ون پیدا نه کړئ.
اغلی ملالۍ همداراز د ولایتونو په کچه د ځوانانو د سلسلهواره کنفرانسونو یادونه کوي. ملګرو چې لمنځه به یې داسې رضاکاره ځوانان د سفیرانو په توګه ټاکل کیږي چې د خپلو ولایتونو د والیانو او د دولت چارې وڅاري او ولسمشر سره یې شریکې کړي.
موږ پلان لرو چې د زون په سطحه ځینې کنفرانسونه ولرو. دا به یوه سلسله نه یو وړوکی پروګرام، لړۍ به
چې موږ به وکړی شو چې د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان راولو، د ولسمشر سره هم کینو، د وزیرانو سره هم کینو، د دوی ترمنځ به موږ کوشش وکړو چې یو نتورک رامنځته کړو. د یو لوی مقصد دپاره به همیش د دوی ترمنځ اړیکې موجودې اوسي. موږ هم یو طرحه رئیس جمهور ته لرله، او خصوصا موږ زما د خوانه دا طرحه ورته وړاندې شوه چې موږ په ولایتونو کې د والی په خوا کې د ځوانانو مشاوریتونه، یعنی ولنتیر یا په یو حساب داوطلبانه چې ځوانان بدون د معاش نه د خپل هیواد د پاره ځینې کارونه باید ترسره کړي.
خصوصا کار به دا وي چې د هر ولایت کې داسې د ځوانانو یوه ډله واوسي چې د والی کارونه وڅاري.
بالکل، دغه کنفرانسونه نه بالاخره موږ همداسې یو شی جوړو چې موږ خپل سفیران ولرو، ځوانان خپل سفیران ولري په ولایتونو کې، او کله چې دوی کومې ستونزې ګوري بیرته د مرکز ته په ډېره اسانۍ را انتقال کړی شي. یو څوک چې د دوی ستونزو د یا د دوی د مشکلاتو دپاره یو پل جوړ کړه د ولسمشر پورې چې ولسمشر بیا د دوی غږ په اسانۍ سره واوري.
په پای کې دوستانو، د لیکوال او ژورنالیست عاشق الله یعقوب خبري اورو چې وایي ځوانان د چا په تمه نه خوري، بلکې خپله د خپل حالت د ښوالي لپاره مټې راونغاړي. دی همداراز د ځوانانو لپاره دولتي چارواکیو ته پیغام هم لري.
د موږ ځینې ځوانان فقط یوازې په دا پیشن پسې ګرځي، یوازې په ورانکاري پسې ځینې بیا په دې فکر دي چې یو بل څوک د راسي د دای د لاسه ونیسي، بیا د ده ته یو شی په لاس ورکي. نه، داسې نه ده. خپله باید زحمت وباسي، ولو که کاغذ وړکی کار وي، خو باید خپله یې وکړي. دولت نه غوښتنه یا پیغام دا ده چې که غواړي چې دلته دغه درانه پیټی چې ورته پاتې ده په میراث، فساد ورته پاتې ده، نامنۍ ورته پاتې دي، ډېرې نور اقتصادي ستونزې ورته پاتې دي. که غواړي چې په دغو ستونزو باندې برلاسی شي او زر برلاسی شي، نو بیا دې په ځوانانو باندې پانګونه وکړي. د ځوان له ځواک نه دې د سولې په ټینګښت کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دې په بیا رغونه کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دې د فساد په له منځه وړلو کې کار واخلي. ځوانانو ته دې په کور دننه او بهر کې د کار او تحصیل زمینه مساعده کړي، دوی ته د داسې چاپېریال رامنځته کړي چې دوی خپلې وړتیاوې پکې وځلولی شي.
همزولو، نننۍ تاندې څانګې به د محمد اکبر خادم په دې بیتونو پای ته ورسوو چې وایي: چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په عروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم، څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوي لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوي کوي؟ زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، حاملگی د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي. خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي، او تاویزگر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېره وي. غزنی اوسیدونکي زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یوسی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې یوه ښځه وه چې بېچاره اول وړې وه. کور کې سمېشره ښځه نه درلوده. فشاره جګ و پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې. بیا یې ارګان وویل د پیریان دي، بویې نه تله ډاکټر ته. بیا ملا ته یې بوتله، تویزونه یې ورته راوړل او بعضې څکینه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه کنتروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل. هغه خبرې به یې کولې، ټول ترې ووتل له کوره. دا یې تنا په کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان. سهار ته دا ښځه مړه وه بېچاره، له ولادته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم یې ناست کې ځان سره یو وې وهلې وه بېچاره، تکه شنه وه، مړه شین وه، ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي. دا د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ما په خپل لیدلی دي، ما مسره خور خط یې ویسته په خط کې دا څنګه ونه بیچاره د خټې خښتې کړلې دي، په ګردو باندې کېښودلې دي، په جګر باندې، په دې ځای باندې ورته د خټې خودې په چاقو باندې به یې دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای وسته باندې تداوی کوو. دا تورای مایده کیږي په لختیم وهي، په لختیم وهي. هغه مریض چې بېهوشهیي، فشار یې ډېر جګي، بېهوشهیي، لاله وتلی، هغه په لختم وهي. وایي دا دم کړي لختې دي، موږ یې وهو، دا پیریان دي، موږ یې باسو. وهي ته هغه اندازې وهي چې دا اوه دانې لختې ورته ایښي یا دولس دانې لختې ورته ایښي، هغه لختې ټوټه ټوټه شي. بیا نو دا مریض بیایي کور ته، کور کې پروت وي، نو که جوړ شو جوړ شو، که جوړ نه شو مري.
د کابل اوسیدونکي زرمینه د خپلې خاله کیسه راته کوي چې د جګ فشار له امله یې ماشومان نه پاتې کیږي، او دا چې په کوم ډول یې تداوي شوی وه دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بولې وه، ملاته ملاته چې بولې وه، همدغسې سر باندې ورته لور ایښی و. خدا د اعصابو راګې پرې نږدې داسې زخم غوندې و، نږدې پرې شکولی و، په موښتې پرې پاک خښ کولې و، راووتله. دومره راړه شوې وه، جړلې بیرون. همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه. هغه مشکل درلودو چې دا فشار زیږو فشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي، نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولاد یې.
په امرخیل کلینیک کې ډاکټر فریده امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمنې چې مخکې له 30 کلنۍ او وروسته له 15 کلنۍ حمل اخلي، دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده، چې مخکې له 30 کلو او پس له 30 کلو 15 کلو چې مور حمل اخلي، دغه جګ فشار دوی ته پیدا کیږي. اول را بسو په مخکې له 30 کلو میرمنو ته. هغه میندې چې مخکې له 30 کلو نه واده کوي، غوړي اکثرا جګ فشار په زمان حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه میندې چې پس له 15 کلو نه دوی حامله کیږي، دوی هک هم د فشار عینا لکه شکل د ځوانۍ طریقې چې هماغه سې یوه پیغله په حساب په 30 کلنۍ باندې د فشار پیدا کوي، دا میندې هم پس له 15 کلنۍ د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نښې دا دي چې د مور پښې او لاسونه کږیږي، او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د ښه کېدو امکان شته.
د دې اراز څه رقم نیسې؟ د مور لاس پښې کږیږي، خپله ژبه جوي، او له خولې نه وینې او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کږیږي، رویت مخشیږي، په اصطلاح چې نه ویني، په سترګو باندې تیاره راځي، او امکان لري سي که مور مړه نه سي، امکان لري سي مور ړنده سي. که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، امکان لري تداوي سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي، د مور نه لري کړي دا ماشوم، ولو که دا ماشوم د پاګو میاسو وی کدی و میاسو وی. په هغه حالت کې چې مور ته د حملې د اختلاجی پیدا کیږي، موږ هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته چې اول فشار جګده، ورپسې دغه سه حمله د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره داسې مریضان دوی ته راځي چې فشار یې لوړ وي او کورنۍ یې د ډاکټر پر ځای ملاته بیایي.
هغه خلک چې پوهیږي خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي، او هغه چې نه پوهیږي مریض اکثرا ملا او داسې خلکو ته وري. دا وقات ډیر زیات دي، متاسفانه چې په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایاتو نه، حتی د موږ تاسې نږدې منطقه چې سروبي ده له هغې منطقې نه راغلي هم دغسې مریضان ملا هغومره دا مریض وهلی وي چې ټوله شا یې لاسونه یې ټول داسې شنه شنه وي، په لرګیو یې وهلی وي، حتی په تیږو یې وهلی وي چې زه پیریان نه باسم، حتی د دې ویښته یې پیش کولي وي ستوري که دا حالت نه دا ووزي. در حال چې مریض په هغه حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم یې هم په نس کې مړ شوی دی اثر د ضربې نه، خپله مامور حتی کوما حالت ته تللې، ډېری وخت پس له کوما نه هیڅ مور نه ده راوتلې، او که له کوما نه راووزي هم مور بیا ړنده به وه یا شعوري حالت یې هیڅ ښه نه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خپرونه له ازادي راډیو نه اورئ. یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي، دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي، خاوره، ګلی سرشوی، خامې وریجې او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سی ماشوم په نس وه، هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده، د تابړو ته به مې زړه کېده، لوټې به مې خوړلې او د خاورې بوی به راباندې څخه لګېده، زړه به مې وران وران کېده، سی به مې خوړې بیا به خاصم ورسره. سی ماشوم مې پیدا سې بیا مې پس ته زړه ته نور صبر سرو کېدی سي، کړی زه خو نه پوهېدلم، اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېدی سي، ما هغه تاثیر وه سي تیږې مې خوړلې.
نما اندرو رو ماشوم به چې په نسو د چې تیګه به خوړې خاور به خوړه، مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده، دا کیږي چې دماغ تاثیر نو موږ بوتل دا مخره نخستر ده کی نه به چې له کوم جوړه مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غونډه هغه ټی غټی شګل نه تیګه به خوړې سونه په کور کې په سیاخ شتلې نه کیدل بیا به پټه به خوړل، اوس دا مشکلات سره مخامخ ده غریب.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي، او د دې ډول شیانو خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عاملګي چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې میندې وچې وریجې ګله سرشوی چې موږ تاسې ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم، په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا نهمه میاشت وي، به هغه وخت ته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګله سرشو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبیږي، هغه راځي جګر ته، جګر بیچاره هم نه تصفیه کوي، ازی تشو ته یا گردو ته گردی هم نه توانای نه چې هغه تصفیه کا، چون هغه خام مواد دی. دغه خاطر امکان لري سپه گردو کې رسوب وکا، پس تیګی دی گردو امکان لري سی خپل التهابات دی گردو، او دی شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنه ته سیزی امکان لري سپه ادرار کې وینه هم پیدا شي.
ترنو اوریدونکو، موږ ټول ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خو خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کی سلویخت، مزار شریف کی 19، جلال آباد کی سلور، په خوست او کندوز کی 1. تر بیا خوشاله اوسئ.
رنگین رخسار مخلق کلمار لرینا زمان کا رنگین رخسار مغل کر مار لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کل نظر لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کل نظر لرینا زمان کا رنگین رخسار مغل کر مار لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کل نظر لرینا سن کل نظر لرینا
چھات واڑ